السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوې ده خو د دې ترڅنګ راپورونه هم لرو پر راپورونه کې ورچې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو دویم پړاو پیل شو چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې به ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي خو تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم افغان چارواکی وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو دوهم پړاو پیل شوی دی د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي او هیلری کلنټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله بشپړ خبرونه د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې چې پرون خپور شوې لې چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال په ترڅ کې له 14 کالو د کم عمر لرونکو سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور نیولې دي د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقيف ځایونو کې عادي خبره ده او په تیره د پخو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل د تناسلي غړو تاوول د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رائټس واچ په راپور کې غوښتنه شوې چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقيف باید سم دستي پای ته ورسول شي او هغه ماشومان باید خوشي شي چې له څرګندو جنايي جرمونو پرته نیول شوي د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو دوهم پړاو پیل شوی ملي اردو او د ننګرهار پولیسو تیر ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل په هغو سیمو کې چې له داعش څخه پاکې شوي محلي پولیس ځای پر ځای کوي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني خبریالانو ته وویل په کوټ او چین ولسوالیو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړیږي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به کار وکړي د امریکا پوځ هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي پینځه امریکایي سرتیری په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شي دا خبر په تاسې سره لسره تاسو ته ولم پنځه امریکایي سرتیری په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ټپیان شوی دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوی دی خو د وخت په اړه یې نوموړي څه نه دی ویلي نیکلسن چې له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس لالارې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی د نیکلسن په وینا دوه تنه پوځیان چې برسیرن ټپیان شوي وو خپلو دندو ته ستانه شوي خو درې نور لا هم په روغتون کې تر علاج لاندې دي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي چارواکي وایي په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادۍ رادیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر د ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جماعت ته نږدې وشوه او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان و ښاغلي بابوري وویل په چاودنه کې یاد شوي قمندان ته زیان نه دی اوښتی خو دوه بډیګاردانې ټپیان شوي دي په یو نوی ویډیو کې چې د راپورونو لمخې اسلامي دولت ډلې یا داعش خپره کړې ده د فرانسې د شمال په یو کلیسا له دوو برید کوونکو څخه یوه له مسلمانانو غوښتي دي چې فرانسوي جاړه کړي 19 کلن عادل ملک نبیر پیتیت جان چې د فرانسې طبیعت لاره او د جولای په 28مه له یو بل تن سره په ګډه د کاتولیکي کلیسا د پریست په وژنه تورن پیژندل شوی په خپل وینا کې ولسمشر فرانسوا اولاند او صدراعظم مانویل والز ته خطاب کوي وای وخت بدل شوی تاسو به هم هغه درد وزغمی چې زمونږ ورونه او خويندې زغمی موږ به تاسو هیواد ویجاړ کړو نو موري پر مسلمانانو غکړی چې پر فرانسویانو حمله وکړي او وی وژنی او غوښتنه کوي چې مسلمانان د هغه نړیوال ائتلاف پر ضد جګړه وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات کوي پیتر چان چې پر کلیسا د برید پر مهال ووژل شو د فرانسې د پولیسو تر تعقیب لاندې و، ځکه ترکی چارواکو مخکې د فرانسې حکومت ته خبرداری ورکړی چې نوموړی افراطي شوی دی. د امریکا جګپوړي پوځي چارواکي وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد په پوځ کې تصفیه د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتو سره پر همکارۍ منفي اغېز کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر او د پوځ د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف واټل په کلورادو ایالت کې پرون یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ترکیې د حکومت لخوا په پوځ کې د تصفیه په نتیجه کې یو شمېر هغه افسران هم له دندو لرې شوي دي چې د داعش په ماتولو او د دې ډلې د غړو په زندانی کولو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته په پوځ کې پراخه تصفیه پیل کړې او هڅه کوي چې پوځ تر خپل کنټرول لاندې راولي. هیلری کلنټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. میرمن کلنټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنونشن د کنونسیون په وروستۍ ورځ په خپل وینا کې وویل امریکایان به د هغو چیلنجونو په وړاندې ودرېږي چې د امریکا د ګټو پر خلاف وي.
Yes, the world is watching what we do.
بلې نړۍ موږ ویني چې څه کوو. موږ د امریکا راتلونکي ټاکو، نو هیوادوالو راځئ چې یو موټی او قوي ووسو، راتلونکي ته وګورو. راځئ چې د خپلو ماشومانو او خپل ګران هیواد لپاره یو غوره سبا جوړ کړو. چې دا کار مو وکړ امریکا به د تل په مقایسه ستره وي. مننه. خدای دې ستاسو او د امریکا مل وي. د ډیموکرات ګوند د کنونسیون په وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلنټن لور چلسی ویناوې وکړې. میرمن کلنټن به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. او رسای خبر د روسیې ولسمشر د روانو انتخاباتو په درشل کې د څو سیمو په مشرانو کې بدلونونه راوستي او په اوکراین کې د روسیې سفیر له دندې ګوښه کړی دی. ولادیمیر پوتین د خپلو ناڅاپي اقداماتو په ترڅ کې د روسیې د ګمرک رئیس له مخکې له دندې لرې کړی. ښاغلي پوتین پرون څلور والیان بدل کړل او د دریو پراخو فدرال ولسوالیو لپاره یې د ولسمشر نوی استازی وټاکه. په نویو مقرریو کې پوتین تر ډیره د امنیتي خدماتو پر پخوانیو جګپړو چارواکو تکیه کړې چې د څارونکو په نظر د واک پر گدی د زیاتې ولکې د ټینګولو لپاره یو هڅه ده. صدر اعظم دیمیتری میدویدیف د ګمرکونو د فدرال خدماتو د ادارې د مشر اندری بیلیانینوف استعفا پرون ومنله. بیلیانینوف د کی جی بی پخوانی افسر و چې په اتیایمه لسیزه کې له پوتین سره یو ځای په ختیځه جرمني کې خدمت کړی و. خو د سې شنبې په ورځ نوموړي ته پاملرنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د فساد د یوې قضیې په تړاو یې کور تلاشي شو. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو دویم پړاو پیل شو. د چرواکو په خبره په دغو عملیاتو کې ټول سیمې له وسلوالو پاکوي او په هموغه سیمو کې محلي پولیس ځای پر ځای کوي. بلخوا ولایتي چرواکي وایي هغه ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکیږي هلته به ولسي شوراګانې رامنځته کیږي. تفصیل جلال آباد نه د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو لمنځوړلو بریالیتوب پای ته ورسېدل او دویم پړاو چې ټولې سیمې بل وسلوالو پاکوي پیل شوي دي. په همدې تړاو د پنځمې په ماسپښین په یو خبري ناسته کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرینقه وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطې او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ د امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورس‌های افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف این عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که دو روز قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات های ناتو در افغانستان آمدن، تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف به مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
پدی خبری ناست که د ننګرهار د امنی قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال ویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې لوستوالو پاک شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځانګړې پرخه دا ده چې کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای کیږي. تر دې پر ابته باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شله او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تولا خوګیانی وایي دغه نوي عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټولې سیمې بل وسلوالو پاکیږي او په دویم پړاو کې په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي ترڅو د ستونزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو باصلاحیت شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا باصلاحیت شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راضي کیږي پیدا کیږي له دې وروسته همدغه شورا به د ولسونو په همکاري د مخالفینو مخه نیسي. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به یې غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عملي کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیایي کارونه هم ترسره شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بشری حقوقو څارونکو سازمان په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د نړۍ د شپږو سیمو کوچنیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میاشتې یا کلونه په امنیتي توقیف کې ساتل سوي، ځورول سوي او حتی وژل سوي هم دي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ وایي حکومتونه د تروریزم ضد مبارزې د نویو قوانینو په سیوري کې تر 300 کلونو کم عمر ځوانان د امنیتي ګواښونو په بهانه زندانی کوي او نړیوال قانوني معیارونه تر پښو لاندې کوي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي کوچنیان په بې بنیاده ګمانونو لکه د غیر موثقو اسنادو د لرلو او په نورو بهانو نیول کیږي. ځینې نور بیا د کورنۍ د غړو د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول کیږي او د تحقیق په جریان کې شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان ریپورت زیاتوي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې را په دې خوا د افغانستان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو سره د ارتباط، د انتحاري بریدونو د نیت او د ماینونو د ښخولو په تور سلګونه کوچنیان نیولي دي. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 200 پټ توقیف ځایونه شته چې ګڼ شمېر کوچنیان پکې بندیان دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته په اشاره وایي چې د کانګو وسلوالو ځواکونو د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې 255 کوچنیان بندیان کړي دي. دغه سازمان په تیرې دسمبر میاشت کې د 9 دغو کوچنیانو سره خبرې کړې او ټولو ویلي دي چې د توقیف ځای شرایط ډیر سخت وو. ریپورت وایي چې په عراق کې هم ګڼ شمیر کوچنیان اکثر د پوځي فعالیتونو او داعش ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د 85 نجونو په شمول 314 کوچنیان د تروریزم په تور په عراق کې نیول شوي دي او د 2015 کال دسمبر میاشتې راهیسې بندیان دي. هیومن رایټس واچ سازمان په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د اسرایلو څارنوالانو تیر کال له 500 تر 500 فلسطینی کوچنیان په اسرایلی عسکرو باندې د کاڼو د ګزارونو په څور پوځي محاکمو کې په حبس محکوم کړي دي. ریپورت وایي چې ګڼ شمېر دغه کوچنیان په توقیف کې ځورول شوي دي، ورته بد رد ویل شوي او وهل ټکول شوي هم دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان زیاتوي چې په نایجیریا کې د بوکو حرام افراطي ډلې د 2009 کال په پیل کې د سلګونو کوچنیانو په جلب او جذب لاس پورې کړ او لسګونه کوچنیان ډیری نجونې د انتحاري بریدونو لپاره ګمارلې دي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شکه مثبت تغییرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادي رادیو
تخبرونی په باتي برخه کې د آزادي رادیوي مجله خبريږي.
د آزادي رادیوي مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مطالعه په اړه د ځوان لیکوال شفیق کرا سره زموږ د همکار داوود تپان مرکه اوري. د افغانستان په باره کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د هرات په مسلا کې د ډیر لرغونی مینار په باب تحقیقاتي کار پیل شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغام په وینا د تحقیقاتو دا لړۍ د یونیسکو سازمان لخوا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په همغږۍ پیل شوې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې د دې تحقیقاتي کار په لړ کې د هرات ولایت په مسلا سیمه کې د پنځم مینار دننه برخه پاکه شوې ده او په هغو لارو چارو غور کیږي چې د نړېدلو مخې ونیول شي. یاد دی وی د هرات په مسلا کې پنځم مینار د 15 میلادي پیړۍ په وروستیو کې د شاهرخ مرزا په دوره کې جوړ شوی دی. د دې مینار د انځورګرۍ سبک د کمال الدین بهزاد د هنري خوندې سبک دی او د افغانستان له مهمو لرغونو مینارونو څخه ګڼل کیږي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانې د جوړولو کار پیل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د زمری د میاشتې په 15 نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانې چارې عملاً پیل شوې. د غزنی والی محمد امین حمیمی په وینا په اوس وخت کې په غزنی کې 19 دولتي ادارې ودانې نه لري او په کرایي ودانیو کې فعالیت کوي. یاد دی وی چې د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 22 میلیونو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې د یو کال په موده کې جوړیږي. په زابل کې موزیم پرانستل شو. د زابل والی بسم الله افغان مل د زمری د میاشتې په 15 د موزیم پرانست. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې افغان مل د زابل له ولس څخه وغوښتل چې موزیم ته د خپلو سیمو د تاریخي توکو په ورکولو سره موزیم نور هم بډای او ښکلی کړي. تیرونه په مزار شریف کې د لسو تنو عکاسانو او انځورګرانو د آثارو نندارتون د زه او زما هیلې تر عنوان لاندې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه نندارتون کې څه د پاسه 100 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دغه نندارتون د جوړولو مسؤل مهدی نیازی د نندارتون د جوړولو هدف د عکاسۍ، انځورګرۍ او خطاطۍ د هنري فرهنګ دودول وبلل. نوموړي وویل د دغه شان نندارتونونو جوړول د ځوانانو او ننداره کوونکو ترمنځ هیلو او خوښیو د فرهنګ پر رواجولو سربیره د ځوانو عکاسانو او انځورګرانو هنري استعدادونه هم غوړوي. زموږ د نندارتون اساسي هدف ځوان نسل او دغه راز ټولو ننداره کوونکو ته د هیلو او خوښیو پیغام رسول دي. نوموړي زیاته کړه په دې نندارتون کې د انځورګرۍ، عکاسۍ او خطاطۍ شاوخوا 100 اثر نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د مسؤلینو د څرګندونو له مخې دا په تیرو 4 کلونو کې په بلخ ولایت کې د هنري آثارو پګم نندارتون دی چې عکاسانو او انځورګرانو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د ننګرهار ولایت د عامه کتابتون د نویو تاسیساتو د بنسټ ډبره کې خدل شوه. دغه ودانۍ به په 2 کلونو کې په معیاري ډول او له ورځنۍ وړتیاو سره سم جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت موین زرداشت شمس د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبرې د خدلو په مراسمو کې وویل دغه وزارت به د کتابتون د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په کتابونو او د هغوی په سمبالولو کې هم اقدام وکړي. ټاکل شوې ده دغه کتابتون د ودانۍ له جوړولو وروسته به په دغه کتابتون کې د فرهنګ، پوهنې، ساينس، اقتصاد، ټولنیز علوم او د ادبیاتو په برخو کې په زورګونه ټوکا کتابونه سمبال شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین وایي دوی په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د بنسټیز کولو لپاره هلې ځلې کوي او د کتابتونونو د پرانیستلو او سمبالولو له لارې په دې لار کې ګامونه اخلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دغه کتابتون د جوړولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه اقدام له امله په مننې سره وویل د دغه کتابتون د ودانې په جوړولو او ګټې اخیستلو سره د ننګرهار د خلکو او په تیره بیا د فرهنګیانو، محصلینو او زده کوونکو هیلې ترسره کیږي. د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانې په جوړولو کې د مطالعې د ستر سالون او د آنلاین کتابتون او اداري دفترونو په ګډون د مطالعې د یو مرکز ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
په دې وروستیو کې افغان ډیپلوماټ، شاعر او لیکوال عبدالغفور پویا خپل یو خاطره خپره کړې او په هغې کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه راخیستې چې د افغانستان د مختلفو کلونو حالاتو ته لیکل شوي دي. دا خاطره لیکوال په دري ژبه لیکلي. تاسو یې دلته ژباړه اورئ. صفي الله ستانکزی راوروي.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور پویا لیکي: په جاپان کې وم، په سفارت کې مې کار کاوه. یو ورځ په دفتر کې د یو رپورټ په لیکلو بوخت وم. ځایي مامور امریکایي الاصل جاپانای جیس پرات د کوټې دروازه را خلاصه کړه. وی ویل: جالب سمې موندلې دي. هغه پوهېده چې زه شعرونه لولم او له جاپاني ادب سره مې مینه ده. یو نیمه هایکو دری تژباړم، پاڼې راته ونیوه، درې تانکاوې له جاپاني ژبې انګلیسي تژباړل شوې وې. وی ویل: د دې شعرونو اهمیت په دې کې دی چې د جاپان امپراتور او ملکې د افغانستان د پیښو په باره کې لیکلي دي. مننه مې وکړه، پاڼه مې ترې واخیسته. ورته ومې ویل: لوله مې. شیبه وروسته مې تانکا شعرونه وکتل. لومړی ځل مې و چې دا ډول شعرونه مې لوستل. له هایکو سره یې فرق درلود. هایکو درې بنده لري، پنځه و پنځه سیلابه، خو تانکا پنځه مصرې وه او و پنځه و پنځه سیلابه. وروسته بیا په دې هم پوه شوم چې تانکا تر هایکو قدامت لري او په 14 او 15 میلادي پیړیو کې رواج شوی. د جاپان ډیرو شاعرانو، شاهانو او شاهزادګانو د تانکا په قالب کې شاعري کړې، خو هایکو په 14 میلادي پیړیو کې رواج او پیژندل شوی ده. دا اوږد بحث دی، لدې به تیر شم. رابه شم د جیس پرات یادښت چې لیکلی و: امپراتور اعلی حضرت اکیهتو او ملکه میچیکو لومړی ځل په 1350 کال او دوهم ځل په 1401 کال افغانستان ته په سفر تللی و. د امپراتور د لومړي شعر ژباړه چې په 1350 لمریز کال کې لیکلی و داسې ده: د کابل په ښار کې آخر جنگ پای ته ورسید. خلک به ګوري چې پر واټونو کوز او پاس پلی روان دی. ستره خوشحالی ده. په دې شعر کې په کابل کې د جنگ د پای ته رسیدلو خبره په 1350 کال کې شوې ده. زه چې په 1350 کال د کابل د پانتون د ژبه او ادبیاتو پانځي محصل وم، خاص جنگ مې نه په زړه کېږي، خو د محصلانو لاریونونه ډیر وو. دوه نور شعرونه چې په 1350 او 1401 کلونو کې ملکې میچیکو لیکلي وو، په هغو کې په بامیانو کې د بودا د مجسمې تخریب او نړیدلو ته اشاره شوې. د دې دوه شعرونو ژباړه داسې ده: د سپوږمۍ په تته رڼا کې د ستر بودا ډبرینه مجسمه، سپېڅلې څېره یې خچ خچ شوې، خو لا هم په عظمت ولاړ دی. ټول مبهوت، ما هم اور نه دی بل کړی. له هغه پسرلي سره چې د بامیان په جلګو کې را روان دی، د بودا مجسمه نوره نشته.
شفیق کرا د اقتصاد پوهنځی لوستی، اوس په نړیوالو اړیکو کې زده کړې کوي. د مطالعې مینوال دی. د نوموړي په وینا پخوا یې خورا وره مطالعه کوله، خو اوس یې ځان ته لوری مشخص کړی. ښاغلی کرا اکثرا له ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحثونه کوي او ځوانان هڅوي چې څنګه او څه ډول مطالعه وکړي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې چې د ښاغلی کرا په خبرو پیلېږي.
شفیق کرا، د افغانستان اوسیدونکو
که څه زمونږ د نن ورځې دغه مرکه شاید ټوله په دې راوڅرخیږي چې ځوانان په کومو برخو کې مطالعه وکړي او ضرورتونه کومه برخه کې دي. اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې دي، هغه که ډاکټر به شعر به لیکي، غونډه کې به شعر وایي، یا به ډاکټر یا حقوقو پانځي محصل به وي، هغه به لنډه کیسه لولي. دې ډول یو حالت ذهنونه ډیر سره مخشوش کړی دي. د دې د راټولولو لپاره څه پکار دي؟ یا تاسو مطالعه کوئ؟ مشخص دي تاسو بخش کوم یو د دې مطالعې دارتوی پیل؟
لومړی دا چې مطالعه په اروپایی او نور پرمختللې ټولنو کې خپل یو بیل مسلک ته ماهرین لري، اکسپرت دي، هغه پانتونونو کې دي، په محصلینو سره دي، مکتبونو کې دي. د محصل روحیې ته په کتو هغه ته د مطالعه په برخه کې مشاوري مشوره ورکوي، او دا خپل یو ستر فن ده. بدبختانه په افغانستان کې لومړی موږ په علمي نهادونو کې د مطالعه مشاورین نه لرو چې سمه لارښوونه وکړي. دویمه غټه ستونزه دا ده، دلته د علومو برخه کې کار نه دی شوی. یو محصل چې کومه رشته وایي، د هغې رشتې مطابق د خپل سلیبس نه ده موجود، د مطالعې مواد نه دي موجود، بنان استادم د اکاډمیک نسی کاروایي، دای بل فن ته مخه کوي، ځکه دای په خپل فن کې نشي کولی ځان نه ډیر ماهر انسان جوړ کړي، د مطالعې مواد نه لري. دلته د شعر او شاعري برخه کې کوم کار سوی ده، مواد موجود دي، دوی غو ته مخه کوي، هغه مطالعه کوي، په دې کې ځان نه ماهر جوړ کړي، فقط دی وباس لپاره خلکو سره باس واچي. د دوی عمده ضعف دا د خپل مسلک کې ځکه نشي غږېدی، د خپل مسلک په ساحه کې کار نشي کوي. دوی د خپل مسلک په ساحه کې تحصیل په دوران کې مطالعه نه یې کړې، دوی سره مواد نه، دوی سره ماهرین نه، دوی استادانو سالم مشوره نه دور کړي، او خپل استادان هم د ځینو نیمګړتیاوي لري، غوی سره مخ دي. د خپل د افغانستان د ناخوالو یو برخه تشکیلی ستر ټولنیز تاثیرات دې برخه لویدلې دي. د محصلینو لپاره ښه خبره دغه ده، لومړی دوی ځان ته یو اکاډمیک ساحه وټاکي، اکاډمیک شخصیتونه دي سي. مثلا د بل چا فن کې د مداخله کولو په ځای که دوی چیرته د خپل اکاډمیک علم یا پانتون کې کومه رشته وایي، د هغې رشتې مطابق ځان مخته بوزي، څېړنې وکړي، مطالعه وکړي، ریسرچ وکړي، هلته ریسرچ پیپر یې ولیکي، علمي کار وکړي. یو خو به د ده په خپل هغه رشتې باندې فوکس وي، په هغه برخه کې به دی ښه اکسپرت سي، ښه پرمختلل سي. د مطالعې دپاره هغه اساسي رکن دغه ده چې هر سړی د خپل پند رښتې مطابق په یوه رښتا کې ځان ورسی. انسان جامع الکمالات نشي کېدای چې په ټولو علومو دې پوه شي، په خپله رښتا دې ځان پوه کړي، په هغه رښتا کې دې څېړنې وکړي، د هغې ساحې د یو متخصص په حیث د ټولنې ته ځان وړاندې کړي، هر څه امکان نه لري.
دا اوس یوه پوښتنه چې موږ ته پیدا کېږي، ځوانان اکثریت چې موږ وینو پرته له شعر شاعري او لنډې کیسې لیکلو یا لوستلو نه هیڅ نه لري. که موږ کتابخانې ته لاړ شو، داسې نه ده، کتابخانه کې ډېر کتابونه پیدا کیږي، هر ډول کتاب موجود ده. که د هر برخې وغواړو، هغه که په پښتو وي که په دري، موږ یې پیدا کولی شو په اسانۍ سره. په دې برخه کې مشخص راته ووایي چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده. آیا د شهرت مسله خو نه ده؟ په دې برخه کې د شهرت تقاضا ډېره ده یا عرضه ډېره ده خلک؟
نه، دلته یو جزئي مسایل دي، یو کلي مسایلو کې معمولا په درېمه نړۍ او جګړه ځپلو هیوادونو کې لوی استعماري قوتونه تل په دې هڅه کې ټولنه د حقایقو نه لرې وساتي. یعنی زه په دې باندې متیقین یم، په افغانستان کې په ځینو برخو څخه پانګونه سوې ده، او هغې کې زیات ځوانان بوخت دي، ټولنې ته کوم تولید هم نه لري، کوم فکري یا ایډیال تولید هم نسي ورکوي، یوازې په خپلو انفرادي دردونو کې مبتلا دي. لکه مثلا هغه شاعران چې خپل انفرادي درد بیانوي ټولنې ته، زه خو دې ته څه اړتیا نه لرم چې د چا انفرادي درد ته غوږ ونیسم، ځکه د هغه درد په ټولنیزو عواملو پسې نه ګرځي، دوی د ټولنیزو عواملو په درمان پسې. نو په درېمه نړۍ کې معمولا استعماري قوتونه ځوانه قوه په هغو برخو کې دوی زیاته بوخته ساتي، د مختلفو تکتیکونو په کارونې سره زده دوی توجه دغه محور د اساسي موضوعاتو نه واړوي، جزئي مسایلو ته یې بوزي، په هغې کې دوی بوختي. بیا درېمه نړۍ کې معمولا هغه قوتونه چې دوی د درېمې نړۍ اقتصادي مارکیټونه قبضه کوي او په خپل اختیار کې راولي، هغه ته دغسې ځوانان زمینه مساعده وي. دوی د سیاسي اقتصاد او سیاست نه ډېر لرې پاتې کوي، په نورو برخو کې مصروفوي، هلته دوی مصروف وي. هغه د دوی ټولنه په مطلق ډول باندې د استعماري قوتونو د استحصال منګولو ته ولویږي او د دوی ټولنې د دوی د منابعو نه استحصال کوي. نو زه دلته شعر او شاعري اوس په کوم سطحه کې روانه ده، په کومه کچه؟ یو خو حقیقي شاعري ده یا یو فن ده، موږ احترام ورته لرو، که په هر لحاظ یې هغه خپله یو بېله دنیا لري او خپل هر څه موجود دي. ولې نن سبا چې کوم ځوانان موږ په مشاعرې کې وینو، معمولا زه دې ته شاعري اتانه سم ویلی، شاعري دا نه ده. دوی په یو غلط طرف باندې خپلې ټولنې مینجمنټ روان کړی ده. یا اساسي نقطه دا ده، د زمان تقاضا باید دوی درک کړي. نن د موږ ټولنه چې ته ضرورت لري، یا موږ شعرونو ته ضرورت لرو، مثلا بیا عشقي شعرونه د موږ یوه جګړه ځپلې ټولنه دلته څوک ډوډۍ نه لري، که دومره جمالیاتي شعرونه دوی ته ویل کېږي، دا معنی چې دا ټولنه نور هم ځوانان د انحراف په طرف بیا یې خرابوي، هغه خپله ډوډۍ نشي پیدا کوي. که ته هغه ته مثلا د شعرونه وایس په هغه کې شراب یاده، سونډې یاده، غلمان یاده، دا مسایل یاده، هغه د ډوډۍ پیسې نه لري، هغه به شراب له کومه کوي؟ دا خو د زمان د تقاضا او د غږ سره مساوي خبره نه ده، په یک جهتي کې نه ده ورسره روانه. نه معمولا ځوانان دي په خپل علمي ساحه کې کار وکړي، ادب دې پرېږدي ادیبانو ته.
څنګه په خپل علمي ساحه کې کار وکړي، څنګه مشخصولی سو؟ که زه ووایم قضاوت ونه کړم، ډاکټر به یې په طب کې به کتاب نه سي لیکلی، ولې په ادبیاتو کې به یې لیکي؟ د حقوقو پوهنځي محصل به یې په حقوقو کې به هېڅ د تا سره بحث نه سي کوی، ولې تا سره به په ادبیاتو کې لګیا؟ ولې دوی په خپلو برخو کې کار نه کوي؟ موږ په خپلو برخو کې کسان لرو داسې سي هغه وطن
عمده ستونزه دغه ده. ما مخکې هم تاته ویل، د تحصیل په دوران کې دوی په خپله برخه کې ضعیف پاتې سوي دي، نشي کولی ټولنې ته په هغه برخه کې ښه تولید ورکړي. که د شهرت خبره یې، که موږ د عرضې او تقاضا د فرمول له مخې ورته وګورو، نن سبا که په افغانستان کې څومره د طبابت یا طب یو کتاب ته اړتیا ده، شاید د شاعري کتاب ته هغومره اړتیا نه وي. که یو ډاکټر د شاعري کتاب یا د ادبیاتو ساحه کې د کار کولو په ځای یو علمي کتاب د طب پوهنتون د سلیبس دپاره جوړ کړي، زه فکر کوم دای به ډېر شهرت ته ورسیږي، ځکه اړتیا هلته ډېره زیاته ده په هغه ساحه کې. هغه ساحه کې څوک نشته چې تولید وکړي، تولید ورکړي. نه دوی هغه عرضه او تقاضا او د شهرت مسلم نه ده موجوده. عمده ستونزه دغه ده، دوی په خپله ساحه کې نه دي رسېدلي، نه سي کولی ټولنې ته څه ورکړي. معمولا داسې خلک بیا د نورو مسلک ته ښه حل لاره یې دغه ده چې پوهنتونونو کې او د مکتب د ابتدایه دورې نه استادان هلته مثلا د انساني علومو پوهان، د سوشل ساینس او روانشناسان، سایکاټرستا، دوی دا کولی سي چې ماشومان د وړکتوب نه ارزیابي کړي چې دی په کومه برخه کې ښه لیوالتیا لري، ښه ذکاوت لري، په هغه برخه کې د کار ورسره وکړي، د ماشومتوب نه د دا یو لاین ته جوړ کړي، په یو روډ د روان کړي، په هغه روډ کې د دی مطالعې ته آماده کړي، آماده کړي تر پوهنتونه پورې، بیا دی کولی سي په یوه برخه کې ډیر قوي او متخصص انسان واوسیږي او ټولنې ته ښه تولید ورکړي، ښه علمي ظرفیت واوسیږي.
دا اوس چې موږ وینو په دې سیمه کې ځوانان سي مطالعه کوي، خوره وره مطالعه کوي او ګډوډ مطالب مطالعه کوي، بیا سې کله بحثونو کې کینی خپلې خبرې نسي راټولولې، د دې لاملونه هم درته ښکاري. د یو داسې کس په توګه چې هغه تاسې مطالعه کوئ، لګیا یې کتابونه ګورئ د ورځې په اوږدو کې،
بیرته دا ستونزه بیا دې ته راګرځي چې موږ د مطالعې برخه کې ماهرین نه لرو چې موږ له ځوانانو سره کار وکړي. که د یو انسان د ټولنیز حیوان په حیث ومنو، که یو انسان ځان ته په یوه جغرافیایي محدوده کې وساتو او دته د ټولې نړۍ ډیر زیاته پیمانه کتابونه کیږدو، دی په اسانۍ سره نشي کولی د کتابو ترمنځ انتخاب وکړي چې څه مطالعه کړي. مطالعې ته دا مسل نشي کېدی چې کتاب نه ده موجود یا که موږ کتاب راوړو مطالعه به وسي. هغسې دی په کوم فن کې ماهر ده او دی علاقمندي ورسره لري، هغه د مطالعې یو متخصص په ده کې پیدا کوي، د ده د هغه علاقمندۍ په اساس باندې ده ته بیا خپل لاین ورخیسته په دغه ترو دغه کتابونه مطالعه کوي او حتی د رسوي. دلته بیا هم د متخصصینو د نشتون وجه ده، ځوانان راځي علاقمندي لري، مثلا غیر محسوسه مینه، دوی په علمي لحاظ دا نه محسوسوي چې موږ په کومه لار روان یو یا څه غواړو، دوی فقط تشویق سوي دي چې مطالعه وکړي، مګر دا نه دي ورته ویلي چې مطالعه په څه کې وکړي. سوال اساسي دغه ده، دوی راځي مختلف کتابونه مطالعه کوي، معمولا چې څوک د مطالعې متخصص نه لري مشاور نه لري، هغه تر یو حده د دې ستونزې سره مخ وي، بیا په راتلونکو کالو کې دا خپل کوای سي ځان ته خپل حدود وټاکي. مثلا زه د نړیوالو روابطو محصل یم، ما اوس خپل حوزه مشخصه کړې، زه په خپل حوزه کې کار کوم، د خپل حوزه مطابق روزانه ځان اپډیټ کوم، د دنیا نوي معلومات راخلم. نه هر څوک د خپل حوزه مشخصه کې په هغه کې د کار کې غوره نتیجه ورکوي.
تا خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه چې په یوه برخه کې باید ځوانان ورسیږي او په یوه برخه کې په حوزه کې مطالعه وکړي، او موږ داسې کسان هم نه لرو چې لکه تاسو اشاره ورته وکړه چې استادان باید وي چې شاګردان له لومړي سره دې ته آماده کړي. دغه شه استادان له کومه کېږي؟ اوس استادان نشته، ضعیف حکومت ده او ضعیف وضعیت ده، نو څه کول پکار دي؟ کورنۍ ته څه پکار دي؟ لازم څه دي؟
کورنۍ هم په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي که دوی خپلو ماشومانو ته یا د ماشومتوب د دورې نه وتلیو ته چې محصلین معمولا حسابیږي ځوانان دي، دوی مطالعې ته وهڅوي. لا اقل دوی ته په کور کې د مطالعې دپاره یو سالم محیط رامنځته کړي، دوی مطالعې ته ارامه فضا ولري، حد اقل یو اتاق ولري چې محصل وکولی شي او ځوان وکولی شي په ارامه مغزوال ته مطالعه وکړي. د مطالعې دپاره هغه د ذهن آمادګي، د کورنۍ تشویق او سپورټ هغه ډېر اساسي رول لوبولی سي. معمولا مور او پلار په دې برخه کې ډېر زیات کار کولی سي، او ځوانان په خپل منځ کې باید یو بل تشویق کړي، یو بل ورسي، دالته یو سالم رقابت په لاره واچوي، پراکتیکي کارونه وکړي. پراکتیکي کارونه په دې مفهوم باندې دوی د پوهنتونونو کې ګروپونه جوړ کړي، ګروپونه د تشکیل کړي، په سیمپو کې بیا د رقابت جوړ کړي، په هر سیم کې دې په درې مضمونونو باندې په خپل منځ کې یو لیکچر سره کړي علمي، هر ګروپ ته د یو علمي کې اثر ورکوي، هغه به مطالعه کوي، راځي او په سیم کې. او مثلا موږ معمولا په ورځ کې یو سیم یو ساعت خالی لرو، استاد نه موجود، دلته ستونزې دي. دوی د دېغه نه سالمه استفاده کوي، خپل منځ کې دي لیکچرونه کوي، دا او بالاخره د یو رقابت په زار منځ کې لیکنو ته د مخه کې لیکنې دي کوي، لیکنې د شروع کې تجسس پلټن او ریسرچ دي کوي. خپل بیا دوی دې ته تشویقیږي او یو تشویق درونی کې را پیدا کیږي، زده زیات څه زده کی او د دای مطالعه ته هڅوي. په پښتو په برخه کې معمولا پښتنو محصلینو ته یو ستون زده د دوی په نورو ژبو کې نه دی رسیدلی، او د پښتو په ژبه کې د مطالعې ساحه ډیره محدوده ده، علمي کتابونه نه دي موجود په نورو مسلکونو کې، مثلا اقتصاد، سوشل ساينس، پولیټیک ساينس، دغه مسایلو کې پښتو کې کتابونه ډیر کم موجود دي. نو دوی د ډیرو غټو ستونزو سره مخ دي، دوی که چیرته په ځان باندې لږ څه ستونزې راولي او بهرنۍ ژبې زده کړي، هغه ژبې زده کړي چې د هغو د مطالعې لمن ډیره پراخه ده. د بېلګې په ډول انګلیسي، په انګلیسي کې د مطالعې ساحه ډیره پراخه ده، د مختلفو مسلکونو اړوند ډیر زیات کتابونه موجود دي، دوی کولی سي خپل ځان ورسیل دې ستونزې نه ځان وباسي. او د متخصصینو د روزنې په برخه کې دا مسولیت بیرته راځي کېږي دولت ته، تحصیلات عالي ته. دوی کولی سي استادان ته ورکشاپونه جوړ کړي په دې برخه کې، د مطالعې د میتودولوژي په برخه کې مضامین تدریس کړي، د مکتب د دورې نه ستونزې حل کړي د ځوانانو.
مننه. په ورستیو کې پیغام ستاسې اخلو، پیغام به مڅه یغه اوریدونکو ته سي د اوس د ازادي راډیو لارې ستا غږ اوري، او دوی د مطالعې علاقه مند یا شاعري کوي یا ادبي ذوقونه لري، دوی د پاره د مشخص پیغام ته
د ازادي راډیو اوریدونکو ته مې پیغام داده، د مطالعې برخه کې دي، دوی په خپل حوزه کې ډیره دقیقه مطالعه شروع کړي، ریسرچ دیو کې. معمولا موږ ډیر زیات نفوذ لرو، مثلا درس ملنه ک په درس ملیونو کې موږ په ځوان کشر کې ډیر کم خلک ولرو، که سل نفره د هدف په حیث وټاکو، که موږ سل نفره داسې ځوانان ولرو چې هغوی پلټنه وکړي، همیشه ریسرچ ولیکي په مختلفو مسایلو باندې، دوی په خپله سیمه کې ډیر سبجکټونه ځان ته پیدا کوی سي، په هغو باندې دوی څېړنې وکړي، په هفته کې یا د اقل یوه مقاله ولیکي. موږ به په مختلفو فنونو کې په هفته کې سل مقالې ولرو، د براتلونکو نسل ته ډیر زیات کار وکړي، که موږ دې لړۍ ته دوام ورکړو او ځوانان دې ته وهڅوو. د دوی د خلاصون لاره مطالعه ده، د کتاب سره علاقه مندي، ولې سوال دغه ده چې کوم کتاب سره یا څه ډول مطالعه سره، هغه مطالعه سره چې دوی د خپل فن په دایره کې ډیره مهمه ده. او موږ انساني علومو ته ډیره زیاته اړتیا لرو، ټولنپوهنې ته موږ ټولنه ټوله انتشار کړی ده، جنګ ځپلې ټولنه ده، د تاریخ او انساني علومو برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې موږ مطالعه وکړو او د خپلې ټولنې ناخوالو ته د حل لاره ولټو.
ډیر مننه.
تاسو هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. فرشته مرسل راغلی او د پلانګ د بچی کیسه ورسره ده چې او چا په زوی ولی نیولای وو.
پلانګ بچای دغه کیسه د یو پخوانی چینی حکایت په اساس ترسنګ لیکلې ده. په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یو ځنګل کې د چنما په نوم یوه کونډه له خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حاکم څخه د پړانګانو د ښکار اجازه درلوده. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پړانګانو ښکار وو. د پړانګانو د غوښو، هډونو او پوستکو په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور گزاره روانه وه. په خپله خټینه جونګړه کې بېغمه ژوند کوه. بلته لاس اوږد نه و، خو په یو سخت ژمي کې چې ډېر باد اور یا وه، د چنما زوی له ښکاري ملګرو یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغی و یې خوړ. وروسته له هغه چې بېکسه شوې چنما د زوی د غم له ټغره راپاڅېده، حاکم ته په فریاد ورغله چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم وکاوه چې له دې وروسته به د پړانګانو ښکاریان د خپلې ګټې وړه برخه چنما ته ورکوي چې ګزاره یې ورباندې وشي. خو ښکاریانو ته چې خپله غټې کورنۍ ور په غاړه وي، د حاکم په امر چندان غوږ ونه کراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چنما ابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی خوړلی وو. خو آخر یې فیصله سره وکړه چې د همدې پړانګې نوی زیږیدلی بچی چنما ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پات، رېږدیدلو پښو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چنما جونګړې ته یووړ. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سایه ورسره ډوبېدله او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چنما خوا ورته ډېره بده شوه. د ښکاریانو له تللو وروسته د پړانګې بچی په رېږدیدلو ګامونو تر چنما پورې ځان ورساوه او پښو ته یې پرېووت. چنما به د هغه په غوږونو لاس تېر کړ او هغه په ژبه د چنما به بوټونه وڅټل. دی په جیر جیر ورکتل، سړه سا یې وایسته، ویې ویل: دوی راته وایي چې حلال دی کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو تاوده بوټونه شي او ستا د هډونو ښوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي. خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډېر کوچنی یې او دا دې حق دی چې ډېر کلونه لا ژوندی اوسې، مګر زه خورا زړه یم او د عمر په مات پاڼ ولاړه یم. چنما به د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راوویسته او خبرې ورته کولې. وروسته بیا یو څه پخ کړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکول چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپره کې په کافي اندازه غله دانه او سابه زیرمه کړي وو. د داسې بندوبست وکړ چې خواړه ټول ژمی بس شي، خو لرګي یې څه موده پس په تمامېدلو شول. نور نو ابۍ د ځان د تودولو لپاره ور نه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچي نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. ابۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلیو ښځو د ګنډلو کالي ورته راوړل. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندۍ ورکوه یا به یو څه غله دانه ورکوله. په اول کې چې دوی راتلې، د پړانګې له بچي څخه نه وېرېدلې. د پړانګې بچی په اول کې د اوري په اندازه وه، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولې رالویې او پیاوړې شوې. ښځو خپلو ښکاري مېړونو او د کور نارینهوو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چنما ابۍ چې دا خبره واورېدله، د زوی نزای راواخیستله او خبرداری ورکړل چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چا وکتل، د نیزې ګزار به ورباندې وکړي. دی ویل: زما زوی او مېړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ راپاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د ده په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې مغزه خراب شوي دي. خو د دې غوسې ته یې چې وکتل، فیصله یې سره وکړه چې که دغه پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چنما به یې خوله پټه کړي. چنما له پړانګ سره حکومت ته لاړله چې په زوی ولۍ باندې د هغه د نیولو خبره پخه کړي او ښکاریان ورپسې څار کاوه چې کار یې کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل: ابۍ، ستا دا غوښتنه ډېره عجیبه غوندې ده. ته نه ویرېږې چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستوني به دې تېره کړي؟ ابۍ چې اوښکې په سترګو راماتې وې، حاکم ته یې ځواب ورکړ: صاحب، زه به څه وویرېږم، ډېر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته. زما غم دا دی چې بیخي بېکاسه یم. له ما سره مرسته وکړه چې دغه پړانګ مې زوی وبلل شي، زه په ده باندې د زوی مینه ماتوم. حاکم چې د نرم زړه څښتن و، د ابۍ د زړه ماتول یې ونه غوښتل. تر لاس لاندې یو مامور ته یې وویل چې دې ته د پړانګ د مورولۍ سند ورکړي، د دې لپاره چې پړانګ د ښکاریانو له غشو او نیزو خوندي وي. حاکم امر وکړ چې په یوه دړه باندې د فوچي یعنی پړانګ زوی ولیکل شي، او دا دړه دې د پړانګ په غاړه کې راوځړول شي. چنما ابۍ خورا خوشاله شوه، دې د درناوي او مننې لپاره د حاکم مخې ته ګونډه ووهله او درې ځله یې تندي ته ټک ورکړ. د احترام له ادا کولو وروسته چنما ابۍ له فوچي سره ځنګل ته ستنه شوه. چې بل ژمی رارسېده، له فوچي بده بلا جوړه شوه. سم پوره پړانګ و. کله چې فوچي په جونګړه کې لوبې کولې، جونګړه به خوریدله او د ړنګېدلو خطر و. چنما ابۍ په نظر فوچي ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې ووسي. البته له خپلې ابۍ سره د فوچي مینه کمه نه شوه. د هغې لیدو ته به بیا بیا راته او اکثره وخت به تش لاس نه راته، بلکې سوغات به ورسره و. کله به د ونې لویه څانګه او کله مړه اوسۍ په خوله کې نیولې د مور جونګړې ته به روان و. د اوس هم له دې خوند اخیسته چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغې ته غوږونه ونیسي چې لاس ورباندې تیر کړي. دوی دواړو یو بل ته اړتیا درلوده. له مور پاتې شوي فوچي مور غوښته او له زویه بیلې شوې چمنا زوی پکار و. وروسته له هغه چې چمنا ابۍ په 10 کلنۍ کې مړه شوه، د ښکاریانو ورته پام شو چې فوچي د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي. دوی په فوچي باندې غرض ونه کړ، ځکه هغه په هیڅ بنی ادم یا څاروي حمله نه کوله او بیا زاره پاتې شو. 2 کاله پس فوچي هم د مرګ په خوب ویده شو. ښکاریانو د فوچي د درناوي او یاد ژوندي ساتلو لپاره د چنما ابۍ د قبر د ګنبدې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زوی ولي کیسه ورباندې لیکل شوې وه. له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چنما ابۍ او فوچي کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې تخیل ګڼې څانګې او ښاخونه لري او په یوه هنري اثر کې د هغو په مټ ځان ښکاره کوي. په نننی باس کې ښاغلی احسان الله درمل دا څانګې راپیژني او د تشبیه په باره کې راته غږیږي. پام مو ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مې
ډېر مننه عمر صاحب تاسو ستړي مشئ.
تیر ځل مو په تخیل خبرې کړې وې او دا مو ویلي وو چې دا ځل به د تخیل په څانګو او ښاخونو باندې به خبرې کوو چې د هغو په مټ باندې تخیل وزرې کوي. او مهرباني اول یې راته معرفي کوي.
په تېر بحث کې موږ وویل چې تخیل یو داسې قوت دی چې د انسان په حافظه او په خیال کې پرته تصورات او معناوې سره یو ځای کوي او د هغو نه یو نوی ترکیبي خیال چې د معنا او د خیال څخه جوړ شوی وي، او یا د دوو معناو مختلف معناو څخه جوړ شوی وي، او یا د دوو مختلفو تصوراتو څخه جوړ شوی وي، یو نوی مرکب شکل ورکوي. د دې لپاره چې ستاسو په خبره تخیل وزري وکړي یا تخیل ځان وخی په شعر کې، لومړی په لنډول د تشبیه استعاره سیمبول استورې کنایه مرسل مجاز د حسمیزه او پراډاکس د دې عناصر په واسطه خپل ځان سره. نو ساده ترین بڼه چې کله تخیل په شعر کې وینو هغه تشبیه، د دې نه چې لږ په پرمختللي بڼه کېږي چې کله تشبیه لنډیږي تخیلم ورسره په پرمختللي بڼه غوره کوي. استعاري ته رسېږي، د استعاري نه چې کله یوه پوړې پورته څو سیمبول ته رسېږو، د سیمبول نه هغې خوا ته ستوري ته.
ډاکټر صاحب، موږ چې کوم بحث په ادبیاتو باندې کوو، اکثره وخت دغه مسایل ګونګي، خلک پرې باندې پوهېږي نه چې کوم هغه عناصر دي چې د هغو په مټ باندې فرزن تخیل ځان ښکاره کوي. تاسو جالب ویش مکړی وو، دا زما خپل هم ډېر خوښ شو او ځوانان کېدای شي د دې نه ډېر زیاته استفاده وکړي.
مننه. تشبیه د تخیل هغه شکل دی چې کله تخیل یوازې د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت یا د یو شنوالي په اساس یو تصویر جوړ کړي. مثلا موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې په څیر تورې دي. په دې کې د لیلا زلفې یو شاید چې مونږ غوړو دی یو شی سره ورته وګڼو شپه، یو بل شاید چې مونږ د لیلو زلفې ورته ورسره ګڼو، او د دوی ترمنځ تروالی مشترک وسب دی. دغه د یو شنوالي دلیل دی، تشبیه منطق دی او په څیر د تشبیه عادت دی. د تشبیه په مټ مونږ غوړو هغه کیفیت، هغه یو کیف، هغه تصور چې شاعر د یوې پدیدې نه لري د یوې بلې پدیدې په مټ تشریح کړي. مثلا ما یو میوه خوړلې، که زه وغواړم چې د دغې خوړل شوې میوې کیفیت لوستونکي ته انتقال کړم، په دې فکر کې وم چې لوستونکي دغه نوی کیفیت چې ما حس کړی نه دی څکلی او هغه ته انتقالوم، د تشبیه نه مرسته اخلم. څه کوم؟ یوه دغسې میوه پیدا کوم چې زه او لوستونکی په د هغې په خوند کې زما او د ده تجربه مشترکه ده. یعنی یوه تجربه شاعر کړي چې هغه فردي تجربه ده او د لوستونکي سره مشترکه نه ده. شاعر غواړي دغه تجربه لوستونکي ته نقل کړي. یوه بله دویمه تجربه د یوه مقیاس یا د تلې په څیر نه سي چې هغه د شاعر او د لوستونکي ترمنځ مشترکه ده. مثلا وایي چې د دې میوې خوند داسې و لکه د مڼې خوند. د مڼې د خوند تجربه د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه ده. د همدې تجربې، د مشترکې تجربې په مټ شاعر یوه نه تجربه شوی کیفیت چې لوستونکي نه دی تجربه کړی، لوستونکي ته انتقالوي. دا د تشبیه منطق دی او په همدې منطق تصویر جوړوي.
اونا په ډېر په فراق کې او یوه غرنۍ میوه ده. اکثره وخت چې یو چا ته ووایه چې دا اوناب دی، بیا یې د خوند پوښتنه کوي. ډېرو کسانو دا نه یې څکلې، دی تاسې تر خبرې پورې بیا مجبور یې چې سړی ورته ووایي چې اوناب دا رنګ لري او خوند یې تقریبا سینځلې ته ورته یو خوند او شکل یې د سینځلې په رقم دی یا د ګورګورې په رقم.
بالکل، په دې ستا په مثال کې اوناب د اوناب خوند یوه تجربه ده چې هغه چکړې چې اوناب یې خوړلې او سینځله هغه تجربه ده چې د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه. اوناب ته په تشبیه کې مشبه وایي او سینځلې ته مشبه بهي. او مونږ چې وایو چې د اوناب غوندې خوند دی، دا غوندې لکه په څیر، دا د تشبیه داتی او د خوند اشتراک، دا د دوی ترمنځ مشترک وسه. په دې لحاظ کره کتونکي یا د ادبي فنونو استادان وایي چې تشبیه درې رکن لري. یو دا د تشبیه طرفین دي چې په هغې کې مشبه او مشبه بهي دی، هغه تجربه چې مونږ یې غواړو، هغه کیفیت، هغه شی چې تصویري کړو، او مشبه بهي هغه شی چې د هغه په مرسته یې تصویروو. او یو د دوی ترمنځ د مشابهت منطق چې دوی مشترک وسط بولي، او بل د تشبیه عادات. ځینې بیا وایي چې د تشبیه طرفین چې دي لکه مشبه او مشبه بهي، دا دوه رکن دي. په هغه حساب یې څلور رکن لري، یو مشبه، یو مشبه بهي، یو مشترک وصف او یو توري. خو ډېر منل شوی نظر دا دی چې تشبیه درې رکن لري، چې یو دوه طرفین دي چې د هغوی ترمنځ مشابهت دی، بل خپله مشابهت یا منطق، او بل د تشبیه توري. په تشبیه کې دغه دوه رکن چې دي، یو مشترک وصف یا د دوو شیانو ترمنځ مشابهت، او بل د تشبیه توري. دا د تشبیه نه ایسته کېدای شي. یعنی دا که مونږ د تشبیه نه وباسو، تشبیه نیمګړی نه ده، حتی لا هنري کېږي او رلنډېږي. او
ډاکټر صاحب، د دې مثال کېدای شي ووایي.
مثلا مونږ وایو چې زما د زړه زخم د ګل غوندې ښایسته ده. په دې کې د زړه زخم مشبه ده، غوندې د تشبیه تورې ښایسته والی د دوی ترمنځ مشترک وسط دی، او د زړه زخم مشبه بیخي دی چې څه شي بندې شو. که دا رلنډ شي، کاروان صاحب وایي چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې ووري نه مکینې وبه. د زړه د زخم ګل، یعنې دلته نه
غوندې ایستلې ده،
غوندې مور نه ایستلې، ښایسته والی مور نه ایستلې، مشترک وسط. لوستونکی نه پوهېږي چې د زخم او د ګل مشترک وسط څه شی دی. دا به په خیال هغه کوي، چون لوستونکي ته د خیال کولو موقع ورکړل شوه. نو مونږ وایو چې دغه تشبیه د هغو دوو نه هنري دی. تشبیه چې هر څومره ټلنډېږي، هغومره هنري کېږي. ما وویل چې مشترک وصف او د تشبیه توري د تشبیه نه ایسته کېدای شي، خو دوه رکن یې نه شو ایسته کولی. دا اول رکن نه شو ایسته کولی، مشبه او مشبه بهي، چې هغه د تشبیه منطق جوړوي. که په هغو کې یو ایسته شي او یا کم شي، بیا نو تشبیه نه پاتې کېږي، یو بل نوم غوره کوي چې د سیمبول او یا د استعارې خواته. که مونږ د تشبیه نه د مشترک وصف او د تشبیه توري ایسته کړو، دې ته لکه ما چې د کاروان صاحب د شعر مثال ورکړو، د زړه د زخم ګل، دې ته تشبیهي ترکیب وایي. چې دا لنډ شکل دی، تشبیه ډېره هنري ترینه تشبیه دی، ځکه چې دغه دوه شیان شاعر لوستونکي خپل پکې کشف کوي چې دا تشبیه دی او د تشبیه دلیل یې د خیال پیدا کېږي. خو
دا یو رکن چې ده دانشو استکولای کچری دا یو رکن کم یو کم کو مثلا مشابه کم کو یا مشابه به کم کو په دې حالت کې موږ د دوو صورتونو سره مخ کیږو. اول صورت دا ده چې کچری د پاتې برخه یوازې یو مطلب لري یو معنا ولري نو متن په تشبیه په عادی متن بدلیږي او کچری مدلولونه ګڼ وي بیا په سمبول بدلیږي. یا داسې هم کېدای شي چې د تشبیه په طرفینو کې هم یو طرف ایستکو خو د ایستشوي طرف یوه نښه یا یو قرینه ورسره پاتې شي بیا په استعاره بدلیږي. مثلا یو مصره زه وایم ستا روخان مخ لکه څراغ رڼا کوله شپه وه. دلته ستا روخان مخ د محبوب روخان مخ د څراغ سره تشبیه شوی او رڼا کول یې مشابهت دی لکه د تشبیه توری دی. اوس دغه نه که مشترک وصف او د تشبیه توری ایستکو یو بله مصره که مثلا ورنه جوړه کړو چې ستا د مخ څراغ د زلفو شپه غواړو. د مخ څراغ دا د تشبیه دوه طرف صرف طرفین پاتې شول نور مرڅه ورنه ایستکل. دا د هغې تشبیه نه ډېره هنري ده. دلیل یې دا دی چې دلته لوستونکي ته په خیال کولو کې ونډه ورکول کېږي که د دې څخه هم یو طرف ایستکو. بیا دوه حالتو سره مخامخ یو. یو دا چې موږ د ایسته شوي طرف یوه نښه یا قرینه په متن کې پرېږدو. مثلا د ترویج صاحب مصره دی چې کاوه د شپې په ضد زموږ امداد هغه څراغ. په دې کې دا امداد کول چا سره مرسته کول یو قرینه ده چې موږ وایو چې د څراغ نه مطلب یو څوک دی چې یو کس یادوي ځکه چې د هغه امداد یا شوه امداد کول انساني یا بشري ځانګړنه ده. د خو هغه کس چې د څراغ سره تشبیه شوی هغه د تشبیه نه وتلی دی متن نه وتلی صرف مشبهبهي پاتې شوی هغه شی چې موږ ورباندې تصویروو څراغ او د ایسته شوي اړخ یوه نښه پاتې ده دې ته استعاره وایي. که د دې نه یې مرالنډ کړو قرینه مور نه ایسته کړو بیا دوه حالتونه دي. یو دا چې په متن کې داسې څه نه وي چې موږ د څراغ نه یا د پاتې شوي برخې نه بل مطلب واخلو. مثلا زه وایم چې احمده میلمانه راغلي کوټې ته څراغ راوړه. په دې وخت کې احمد د څراغ نه بل مطلب نشي اخیستلی ځکه چې په متن کې هیڅ داسې نښه داسې قرینه نشته چې موږ یې په مجازي مناسم ولکو. خو داسې هم کېږي چې په متن کې دغه ټکی چې پاتې شوی د تشبیه نه ګڼ مدلولونه ولري. مثلا د درویش صاحب امام مصره دی چې په تاریکه کې یو څراغ ښکارېږي بل تر اوسه. په دې مصره کې بیا څراغ او تاریکه کولی شو چې په ډېرو مختلفو معناو واخلو. مثلا کولی شو چې تاریکې ته اختناق یا جهل ووایو او څراغ ته علم پوهه او ازادي ووایو. کولی شو چې تاریکې ته کرکه ووایو او څراغ ته مینه او عشق ووایو. کولی شو چې تیارې ته تاریکې ته ناامیدي او یاس ووایو او څراغ ته امید او ارمان ووایو. دغسې د لوستونکو په شمېر ګڼ تعریفونه او ګڼ مدلولونه اخیستلی شي څراغ. نو په دې لحاظ د تشبیه د رالنډولو لاره چې ده په ادبیاتو کې یوه ډېره مهمه پروسه ده چې د ادبیاتو کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه د مفصل شکل نه دغه تشبیه چې څلور ارکان یا درې ارکان ټول پکې وي د تشبیه دواړه طرفونه د تشبیه منطق او تشبیه توري دا ټول پکې ذکر شوي دا مفصل تشبیه ده. په دې کې لوستونکي ته د خیال کولو هیڅ مقام نه ورکول کېږي او دا ډېره هنري تشبیه نه ده. علت دا ده چې په هنر کې که چیرې لوستونکی هم د خیال کولو په پروسه کې راشریک شي هغه داسې فکر کوي چې که د دې هنر په ایجاد کې ونډه ورکړل شوې ډېر زیات کیف اخلي. نو څومره چې تشبیه رالنډېږي هغومره هنري کېږي او اخیر کې په تشبیهي ترکیب باندې اوړي. او لکه د مخ څراغ د زلفو شپه د زړه د زخم ګل د نرګس رنځور د شبنم طبیب دغه چې دي دا ټول تشبیهي ترکیبونه دي چې رلن شوي د ټول شیانو نشته شوي. کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه په ادبیاتو کې د دې مفصل شکل نه تشبیهي ترکیب ته رسیږي په دې باندې حتی یوه پیړۍ یا دوې پیړۍ وخت لګېږي چې یوه تشبیه شاعران سیکل کې سیکل کې او هغه سمبول استعارې او یا تشبیهي ترکیب ته ورسیږي. په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې چې کومه فاصله طی شوې ده په هغې کې ځینو کره کتونکو څېړنه کړې په څو پیړیو کې کله چې خراساني سبک عراقي سبک ته رسیږي تشبیهات د مفصلو نه ترکیبونو ته رسېدلي تشبیهي ترکیبونو ته یا استعارو ته رسېدلي. تشبیه ډېر زیات ویش او ډلبندۍ لري او دغه ډلبندۍ د همدغو ارکانو په حساب دي. موږ وویل چې درې رکنه لري. ډېر مشهور عناصر د تشبیه ساختمان چورنه جوړ دي. د درې خښتونه جوړ شوی یوې طرفین دي یوې توري دي او یوې مشترک وصف. دمدغو ارکانو یا دی امدغو سختمانی اعضاو پو لحاظ تشبیه پو بیلا بیلو دولو نوشل شوی دیدی دی پارا چی پا تشبیه بندی لخ پوشو او د تشبیه پو اقسام و ارقام بندی پوشو چی پو چور خمونه کرکتون کو تشبیه پو دی خپل و ارکانو یا دی جوڑون کو اناسو دی مرکبات جزاو پاساس پو چو برخو بشل شوی مثلا دی تشبیه مرکبات جزاو امغ دری دی چی یو طرفین دی یو مشترک وصف دی او یو دی تشبیه توری دی دا چی دی مشترک وصف د لحاظ په څو ارقام شل شوی دا چې د تورو د موجودیت او نه موجودیت د لحاظ تشبیه په څو لحاظ دی د بیل بیل ډولونه او ډلبندې لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به بیا مفصل په همدې ارتباط باندې خبرې وکړو چې ادیبانو د دې ویش څنګه کړ.
ډېره مننه.